السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 1443 هجري لمریز کال دی. زمری یاست د میاشتې 12مه د 2023 میلادي کال د اګست 8مه ده. دا خبری مجله زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په 2 کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. وویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات په روان مالي کال کې 4.12% ډیر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنې له $15 میلیون څخه $12 میلیون ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د $1.52 میلیون صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه $1.54 میلیون ته رسیږي. رویترز خبری آژانس دو جکپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبې په ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دو ایرانی سرچینو له قوله ویل شوی چې ایرانی چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 35 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي په دې اړه کرملن د دغه آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د روسیې رینا نوستی ریا نوستی آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه هم خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن چهارشنبه څخه پیلېږي. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډېرېدو له کبله یې زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریبې ځمکې چې دا خوانه دی خو تا وختي دی د چازم کې نور تا وختي دی د چازم کې سین ویوړل
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی.
چې په کارخانو کې مونږ کار کوو زه سخت په مونږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په مونږ افغانان باندې ږدي دوی.
په یوه تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردک یو شمېر ښځینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه مې میراث حق نه ورکوي زه تېز خپلم ضرورت توغه ورته لرم.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوټا والي تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته انکډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړې دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند د غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نه شي نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه ځمکې د امو سیند اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سژنیو ورشتونو د امو سیند د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې ځمکې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې له سیلونو وروسته ناڅرګند شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه ځمکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرها او جری بزمکه چې دا خوانه دی خواته وختي دي د چازمکه نور او تا وختي دي د چازمکه سین ویوړلې بيخي لاو شو ډیره زیاته.
جاوید هم درسوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور مزکه به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکي محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطح د لوړوالي لکبله ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مود سینو بچری نن سبا بخیر ډیر شوی دی او زمکه ډیر زیات تخریب لې څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سینا هغه کې خارې او لې آباد کې لې غبیت سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوري ان در دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په محل د امو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چې په پام کې ونیول شو او یو بلډ کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوي استحکامات اوبو غړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نورلال طالب چارواکو غواړي چې د امو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند امو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دی باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زړه زړه خپل خو کې زړه زړه د کار په لارې تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتې پیو کلدار ولسوالیو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتېدو د مخنیوي لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی ځکه او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولي دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیزه ځمکه یې ور ویجاړه کړې ده. سژني ورښتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورښتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز له لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی. په عین حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي هم شکایت کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار له نشتوالي او ستونزو او حتی ګواښونو سره مخ دي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منع شوي دي. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته د رسېدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشارې سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابره راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدېږي. اصل رقم هو بهانې کیږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کیږي، هغه ډیپورت کیږي، هغه له ډېر سخت شرایط څخه ایران څخه ایستل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو، منګه نه پیشه کېد باندې راغلی او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه هم سخت په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې دي. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې شپاړس ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلی واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د مینسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کانګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغلی هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند د کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سیشنبه په ورځ په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان بیاړي چې له تیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د ښوونکي په خواني پوزي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه شغله والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې شپېته کلن والز یو په خواني ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولستن د میزوری په سنت لوئیس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچنی ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمه ده چې ښاغلی والز د اګست په 19 د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوزي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسطي او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د ډیموکراتانو غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. ښاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي ته راکته کړې شوې ده. ښاغلی حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګازو او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړې ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
ښه به دا وی چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلې، نو بېخي به دا تجاران د جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته مشکل نه وي. نو دا به یو ښه خبره وی چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي، په بندر کې د غټو تجاران نه اوس دا دغه اخیستل کېدلې د کوم مالیه ټیکس چې دی. نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دې نور هم کم کړي، که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي. د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک کم رستورانت ته راځي، موږ له ستونزو سره مخ یو، 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا 2 کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده، اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی.
له دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی و او ویلي و چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیه ترې اخیستل کېږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه، پخوا 0.6% وه، اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو، رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه، خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل، خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر ښځینه اوسېدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي. دوی وایي اسلام دوی ته دا حق ورکړی خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي. یو شمېر دیني عالمان وایي ښځې د اسلام له نظره شرعي د میراث حق لري او ورونه او نور د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا یو کال سا جنگی گی داوی دی نمی کورتا را چی نکورتا ورد شکل می داده چه
دا شیرنگول دا دا میدان وردگو ولی توسی دون که وای لسا کتو اقتصادی ستوندو سر لاسا و گریوان دا داوی لطیری و کال رئیسی دا خپل ورونو سر پا داوی بوخت دا چه دا خپل پلار سخ پور پاتی میراس کی خپل بار خور سخ واخلی، خوایی هاگوی دا دیو حاک نور کوی.
غواړم ورونه مې میراث حق نر کوي زه تې زه خپله هم ضرورت و هغه ورته لرم چې ورونه نه خپل میراث حق واخلم ورونه مې نر سغږېږي خپل حق مې نر کوي دا یو کال سه جنګېږي داوې دي نه مې کورته رڅي نه کورته ورڅه مشکل مې دا دی چې وضع مې ښه نه ده د همدې په باره کې زه ورته هغه کېږم چې ما میراث حق راکوي هغه یې دی نه راکوي ښه مې ژوند ته ګورم چې ضرورت لرم
مریم چې میړه یې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل سوی او اوس د خپل کور سرپرسته ده دا وایي ورونه یې د خور په سترګه نه ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ورکوي
موږ په دې غریبۍ کې ناست یو سنو دا د کوټې مو ګوره د صدارې ما د خبره یوه بله باندې زړه سره چاته پلاستیک چاته دغه خپله دور نه مړه شولو دا مشر ورور دی ما ته بېخي نظر نه کوي دا زما خور ده کوچرتن ترلور ده کوم احمد لور دکان نه نو څه پوله پټه اس کومه کې راسونه کوم دونه کونډه شولو به سن هزه ولي بچین شو قار ولا خدای ته وګوره بل څوک راسه کوي هغه له قار ورځي دا پاک جامع غند ما غیر راه ورځي وای دا پاک جامع ولې غندې ته کونډه
د طالبانو مشر مولوی ملا هیبت الله خونزاده د خپل حکومت په لومړي ورځ کې ویلو چې هیڅوک شزي د خپل میراث له حق څخه نسی محروم ولای خو افغان شزی نه یوازې د میراث له حق د محرومېدو خبره کوي بلکې یو شمیر شزی شکایت کوي وایي که له ورونو د میراث حق وغواړي پلارګني اړیکه ورسره ختموي نو دوی که څه هم اړې وي خو تر میراث له پلارګني سره تګ راتګ غوره ګڼي ځینې کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کېږي چې خلک له خویندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګې پټوي د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعتو پونځي محصل نذیر احمد وایي
علت دا کېدای شي چې موږ په خاص دی ښځو ته په هغه نظر یا هغه حقوق موږ نه ورکو ورته د علمیت کموالی دی د علمي سطح ډېره ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې حقوق په دې خاطر نه ورکول کېږي په جامعه کې د دې دو د دستور چې کوم یو راپاتې دی مثلا یوې کورنۍ نه دی ورکړی حقوق د بل کورنۍ هم د هغې پر طرزالعمل باندې هغه مخکې ځي یو دود په شکل باندې سپاتې
دا چې د اسلام له نظره ښځو ته د میراث د حق په اړه څه ویل سوي دي له دیني عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جومات د پخواني امام امام وزیر محمد حسین څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه ښاغلی حسین وایي په اسلام کې د ښځو پر میراث ډېر ټینګار سوی دي خو دا چې زموږ په ټولنه کې ښځو ته دا حق نه ورکول کېږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بېخبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي
اسلامي شریعت لکه څنګه چې نارینه و ته حق دی میراث ورکړی دی ښځو ته هم حق دی میراث ورکړی دی شریعت اسلامي کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن عظیم شان کې بیان شوی وي دولس کسان دی دولس کسان زنه آته ښځې دی او څلور نارینه دي
د ښاغلی حسین په وینا یو له هغه علتونو څخه چې نارینه ښځو ته د میراث د حق له ورکولو څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکولو په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي له اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو بېخبري ده ځکه هغوی فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغوی ورور او پلار یې وایي سم دي په همدې خاطر ډیر ځله ښځې د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه بې برخې پاتې کیږي او یا هم ډیره کمه برخه ورسیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د هلمند ولایت مجول سوالی از تاسو سره په ژغیس پیغام کې اما نو زما دغه پیغام دې در لوړ پوه چارواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم نو دې په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه په میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي نو دغه څه ظلم کوي ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناخته وي یا ورسره پیژني یا څه وایسته ولري نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي هغه وایسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناست په تور ته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د دبا میتریک ته شوبو پسې را ورسي دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکې یم بر دوی نه لري چې بېرته کور ته ولاړ سي ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغسې پاتې دي بېسرپرسته
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول په جلال آباد کې کوم تاوان رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي هغه د خدای پاک جنتونو په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجې څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر او بل کوم خلک چې په بزګروي اخته دي حکوم څه شي دې کړلې یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی.
ستاسو پیغام